السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د غیخ پرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د تورخم دروازه بیرته د تګ راتګ په مخ پرانستل شوه. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د تورخم د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له قوله خبر ورکړی چې د تورخم دروازه له درې ساعته ځنډ وروسته بیرته خلاصه شوه. نن له غرمې مخکې ملا عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه وروسته له هغې د مسافرو په مخ بنده شوه چې د پاکستاني پوځیانو تر منځ خپل منځي شخړه وشوه.
هو نن د سهار د لس بجو څخه دروازه کې دوی خپله جنجال سره وکړي، ملیشیا والا او ایپایي والا جنجال سره وکړي. دروازه د خلکو پر مخ باندې بنده ده، د موټرانو او د مریضانو پر مخ نه ده بنده، د خلکو پر مخ باندې دروازه پر تړلې ده.
د تورخم دروازه نن وروسته له هغه بنده شوه چې د پاکستان د فدرالي پولیسو یا اف آی اے او ملیشو ترمنځ خوډه بشو. آزاد خبریال طاهر خان وایي چې د پاکستان د فدرالي پولیسو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ په خوډب کې څوار لستنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دوو هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له سردار احمد شکیب سره په کتنه کې هغه ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه لازمې لارښوونې وکړې. په خبر کې نه دی ویل شوي چې څه لارښوونې یې کړې دي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغه ترنګلتیا ډېره شوه چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډنډ پټان او کورمې ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو ډزې وکړې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې هر کال په نری رنځ یا توبرکلوز زرګونه کسان مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ تر 500,000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. نن یکشنبه د مارچ 24 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نری رنځ چې سلی هم بولي یوه ساري خو د تداوي او وقایې وړ ناروغي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدلو په مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وې، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. سرمنشي په داسې حال کې له غزې سره د مصر پولې ته لاړ چې په وروستیو ورځو کې د نړۍ ګڼو مشرانو په رفح کې د اسرائیل د عملیاتو د پیلېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. ښاغلي ګوترش په دې اړه وویل هر ډول نوې حمله به د ملکي فلسطینیانو یرغملو او د سیمې د ټولو خلکو لپاره وضعیت لا خراب کړي. او د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د حماس د سختریز ډلې په کنټرول کې د نن اعلان وکړ چې د غزې په څ باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 22,226 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبری اژانس د وزارت په قول وویل چې دغه کسانو په منځ کې لکتر لګه 4 تنه په 13 ساعتونو کې وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله ګڼي. د دې ډلې تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په غزه کې د ټولو ټپیانو شمیر تر 4,000 ډیر ښودلی دی. دا وو خبرونه وړاندې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي دوی به د ډیموکراسۍ په ضد پر ښځو د سنګسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب مل د جناح تطبیقو په عام محضر کې په سټی په ډبرو باندې مول دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر جهان یو بسا مقابله روانه.
د حقوقي چارو کتونکو بیا د حدود عملی کېدو ته شرایط مناسب نه بولی.
ساختارونو کې جوړښتونه کې ستونزه دي. دننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د وسلو لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمونږ ولس ځوانان بیکار او بیروزګار وو. دغه چکډم شروع شوی زمونږ د کلي خلک او بېوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیا کې تر خونړۍ حملې وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځ خبرونه هم درته چمتو ده. راځو د پروګرام د سر راپورته. د طالبانو مشر ویلی چې پر خځو به د سنګسار او درو وهلو سزا وي پلیشي. په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله اخونزاده ته منصوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره مقابله کوي. د دې ویډیو کره وخت او ځای نه دی څرګند شوی. جزئیات یې له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو غږیز کلپ کې چې هغه ته منصوب شوی وی پر خزو با په عام محضر کې د سنگسار او درو وهلو سزا پلی کوي. د نوموړي دا کلب د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن د وری پنځمه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه خپور کړی، خو د سب د کره وخت او ځای په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د طالبان حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په دې کلب کې لویدیست په خطاب سره وایي
دا به توای چې دا د ټولو د حقوقو پایمال کې د لیست په ډبر وایي سبب موږ د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر شتي په ډبر باندې وله سبب موږ د الله حدود نه تزو په درو باندې په خلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر د هر یو بسا مقابله روانه.
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمېر چارواکو بیا پرون د وری په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی، لویدیست په خطاب کې دا هم وایي شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو، دا په دې ځای کې نه خلاصیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څو ځله په محضر کې د ښځو په ګډون یو شمېر خلک چې د دوی په خبره بېلابېل جرمونه یې ترسره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې په درو وهلي، او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلي کړی دی. خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و د طالبان حکومت له لوري په محضر کې مجازات له بشري حقونو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي دي. د طالبان حکومت بیا تل له خپلو پرېکړو دفاع کړې او ادا کوي چې په دې کار سره شرعي حدود پلي کوي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلي شوي وو. په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړی او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل. طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډېری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې. ښځینه حمامونو، لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې له تلو منع کړی او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ. سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
و موردل چې د طالبانو مشر ویلي چې پر ښځو به د سنګسار او درو وهلو سزا وي پلی شي. په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله اخونزاده ته منصوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره مقابله کوي. د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې دوه نیم کاله وروسته د ښاغلي هیبت الله دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي؟ آیا د سنګسار او نورو حدودو تطبیق ته دا مهال شرایط مناسب دي؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح پوښتلی دی.
د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او ماهوي لحاظ رامنځته شوي دي. په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای، لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول، لکه لوی څارنوالي، مدافع وکیلانو انجمن، مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه، په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغه کې بدلون راغی، د دې تر څنګه کوم قوانین چې په نړیوالو ستانداردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو ارادې تمن پکې شتون درلودې، د پارلمان په واسطه به جوړېدل، هغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغلل. نور قوانین شول او دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکي به ول، با تجربه به وله، دغه کومې څرګندونې چې نوي راوتې دي بیا پخوا یا څه چې دوی کوي د حدودو د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدو نه را په دې خوا ذاتي، کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي. یعنې که چېرته منظور دا اوسي چې زموږ تېر قوانین قوانین او کې قوانین د غرب واسطه جوړ شي ول، خو که هغه قوانین جوړ دي د غرب غربیانو په مرسته هم ول، اما مهمه مسله دا و چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولی ول، او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله نو مسپاسب همدې شرایط ته په کتو د احکام عملی کول یا هم د حدود عملی کول اوسنۍ شرایط ته په پام هغه هم د سنگسار په ځنګړې ډول څومره زمينه او شرایط ورته مساعد دي او په داس شرایطو کې عملی کول څومره باوري دي؟
ټول ستونزه همدلته ده. ګوري د جزا یا مجازاتو تطبیقول دا په خپل ځان ته یو هدف لري، او اصلي هدف دا ده چې مثلا مجرم بیرته له سره مجدده اصلاح شي که چېرته جرم کوي او د دې تر څنګه ټولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزه چې ما وویلې چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کی او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازم ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره، تر هغو پورې چې دوی حاکم شي د نظام په ټوله کې د کومې ستونزې چې دي دار اخلاصي کې اواري کې، او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کې حدود په نورو اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینی به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما وویلی چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تیر درلودله د جزا کود 1914 مادو کې د ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، او همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي که هغه قاضي ده، که څارنوال ده، که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه د دوی خپلواکي ده.
د حقوقي چارو کتونکي او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د آسیا پاسفیک څنګه یو انزوریز راپور خپور کړی او وایي له ټولنې د میرمنو د لرې کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپل حقونو لپاره هڅې او مبارزه نه پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګه د افغان میرمنو نه ستړي کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، ښوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لرې کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغو ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو، د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډیر خندونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نشي. د شنبهای رغوانی غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل:
زنان و دختران افغانستان،
افغان میرمنان او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځینه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي تر دې چې دوی په ډیر بد حال کې زورول کیږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغه ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بلا فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
زموږ د ښځو اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کیږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوس واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل، او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان نور راپورونه هم شته. په کونړ کې به د چک بندونو د جوړېدو درته وایي، او دغه راز به د ګلسرخ د میلې د سګنیو رنګونو په اړه یو راپور درته ولرو. خو اوس راځو دې ته چې نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله په روسیا کې د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله کې چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیسته، لکه تر لګه 133 ستنه وجل سوي له اوکراین سره تړلي. روسیا دا کار له اوکراین سره تړلي. تفصيل له اسمت سروان اور.
د اوکراین یو سیمایي چارواکی وایي چې روسیې نن یک شنبه پر پلازمینه کیف څو راکټونه ویشتي دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلور مپراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرجوب لو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیس کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشتې ده، او لدې کبل د ناتو غړی هیواد پولند اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار ځای کړي. پولند نن یک شنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدلی دی. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکی په یوه اعلامیه کې د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کانسر پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، 133 تنه ووژل شول او تر 140 ډیر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړی چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې اتل ساعته وروسته خبره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې برید په تړاو یې یولس تنه نیولي چې د هغو په منځ کې څلور تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونې د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د شنبې په ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هڅه تورن کړ چې نور ملامت وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو مزار شریف ته. په مزار شریف کې به هر کال د نوي کال او نوروز په مناسبت د ګل سرخ میله جوړیده، خو ویل کېږي چې سږ کال د ګل سرخ د میلې رنگونه پیکاو. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو ولوسی سندره چې د مزار شریف خار کې د ګلی سرخ میلې ته د خلکو د تللو په اړه ده. هغه ځای چې کلونه کلونه د دې میلې کوربه و،
افغانستان کوچکه تشکیل میداده. وخت کې میامد از چون از سر تا سر افغانستان میامد د میلې
د سریپول ولایت د اوسیدونکو او د ګلی سرخ د میلې مینوال محمد کاظم د سترګو لیدلې حال. هغه میله چې د طالبانو له بیازلی واکمنۍ مخکې د بیلابیلو ولایتونو زرګونه کسانو پکې د ګډون لپاره سلګونه کیلومتره مزل کاوه.
ټول خلک راوتل، یو لوري ته په چکر تلل. سلور کسان ولاړ وو، په لاس کې دیګو، هلکانو نڅا کوله، ځینو هلکانو موټر سایکلونه چلول. یو خوا بل خوا بدل د دوی په لاس کې دایره وه او تبله به یې هم وهله. داش پتر سهارا په همدې ډول تیره شوه.
مزار شریف د څلوېښت ورځنۍ میله کې آن لا بهر څخه د میلمنو کوربتوب کړی دی. د فاریاب اوسیدونکو فرهاد هم د ګلی سرخ د مینوالو لړلې دي، خو هغه وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د یاد میلې لیدل د نوموړي لپاره پر یوې هیلې بدل شوي.
دا چې په تیرو کلونو کې ماته دغه زمينه همیش برابر وه، د خپلو ملګرو سره لاړ شم او د ګلی سرخ په میله کې ګډون وکم، خوند ترې واخلم. ځکه په دې میله کې ډېر زیات شور او غوغا و، ډېر په شوق او ذوق سره به خلکو پکې ګډون کولو. دغه میله بل منزله د نوي کال په مناسبت باندې، خو اوس په وروستیو د یو دوه کالو کې د ګلی سرخ میله کې ګډون کول چې دي، دا په یوې هیله باندې بدل شوي دي.
خو د ګلی سرخ میله له کوم ځای راغلی او له بلخ سره یې تړاو څه دی؟ په دې اړه د بلخ ولایت شاعر او لیکوال سید سکندر حسینی بامات ازادي رادیو ته وویل.
بلخ کې دلته د ګلی سرخ میله چې د ډیر وخت تر سره کیږي، خلک د ډیر خوښۍ نه د خوشحالۍ په فار ویډیو سره اوسي او دلته د خپلو کورنۍ او فامیلونو سره د کوچنیو ماشومانو سره خوشحالۍ کوي. دا لزان سره خوښي راوړي او د مستۍ او د خوښۍ موسم دی.
د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی ته منسوبه اجنډه پورته کول، د حضرت علی په زیارت کې د یو شمیر ناروغانو د روغتیا لپاره څلويختي ایستل او د زینو لوبو لکه غیګنیونه وزلوبه هغه نور په خواني دودونه دي چې په نوروز او همحاله د مزار شریف په ګلی سرخ میله کې به تر سره کېدلې. د بلخ ولایت یو بل شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس هم په وروستیو کلونو کې د ګلی سرخ میله د منځنې د بیلابیلو برخو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
تر ټولو مهمه غیدا او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه بهر څوک د سیل او ساتيري او تفریح او دغه پسرلی د موسم د منځنه د پاره مزار ته راتلل او دغه یو ډول دغه اجتماعي اقتصادي تفریحي بیلابیل لړخونه درلودل.
په بلخ ولایت کې د غاټولو لدخت یوي د شادیان پونمیا دیږي، هغه ځای چې هر کال د ګلی سرخ د میلې په ورځو کې د مزار شریف خار د غاټولو ګلونو د لیدو لپاره د غنو خلکو کوربه وي. خو اوس د بلخیانو لوري د مزار شریف ګلی سرخ میله کې د میلمنو د کوربتو بڼه له پخوا سره څه توپیر لري؟ د بلخ ولایت اوسیدونکو سید قاسم وایي.
مهمانان از
میلمانه دوستان او ملګری به یو ځای راټولېدل به خوښ او خوشحاله به و ټول به یو ځای د طبیعت په چکر وتل په کور کې به چار چاپیر تاویدل او خندیدل به خو له بده مرغه وروستیو دوو کلونو کې هیڅ نشته
چیزی خبری نیست
نږدې درې کلونه کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي دي د طالبانو حکومت د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي چې د نوروز لمانځل او د ګولي سرخ میلې هم پیکه کړې ده د ښځو نارینه او ځوانانو او پیغلو له شونډې موسکا تروړلې او خوښي زپل شوې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتونخوا ته ځواب ونه وایو خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو ویلي چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري نو ځکه دوی نه لمانځي او خلکو ته هم د نه لمانځنې توصیه کړې خو د ګولي سرخ میلې مینوال وایي چې د دې لرغونې میلې او نورو جشنونو د بیا پیلېدو انتظار باسي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده د سر موضوع مدا و چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده په وغږیز پیغام کې ویلي چې دوی به له دې وروسته پر ښځو د سنګسار حکمونه او نور حکمونه هم عملي کړي او دا یې ویلي چې د لویدیز له ډیموکراسۍ سره مبارزه کوي دا مو د سر راپور اوس ورسېدو د خبرونې د پای شېبو ته وروستی راپور اخلو په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلان وایي چې په بیلابیل ولسوالیو کې د باراني او سیلابي اوبو ضایع کېدو او خلکو ته د ځانونو اړولو د مخنیوي لپاره یې پر ګڼو چک بندونو کار پیل کړی دی ولسی خلک هم په دغو کارونو سره خوښ دي او وایي چې هلته سلګونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره شوې ده تفصیل لره هلا انوري ناور
په کونړ کې د سندیزي فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیر وچکالۍ لامل چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوې او همدارز هر کال د سیلابونو لامل خلکو تمالی او ځاني زیانونه اوړي په بیان چې اوسی د غستونزو د هواري په خاطر د اوبو برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي د یاد ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ څوکۍ نارنګ سرکانو وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمينه برابره شوي
د خاغلی حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروې کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکو کې کارونه پیل شي
د کونړ سندیزي فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 1516 کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکو کې کارونه پیل شي دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبو تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همدارس د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي
په کوم ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوختي وایي لوي خو خپل کلی له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنۍ ته نفقه ګټي د وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی مشر غلام الرحمن
ډیر مننه کوم چې زمونږ صحیح ته چک ډیم منظور کړي اوس یې کارونه شروع شوي. زمونږ ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار وو. دغه چک ډیم شروع شوی زمونږ د کلي خلک او بېوزله ولس په کار او روزګار شوي، چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي، او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي، وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي، او لوبو به برخه شوی زمکه به یو ځل بیا د کرکلی جوګه شي.
اوریدونکو دوهمې نیمه ته ورسیدو، د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ده. د تورخم دروازه بیرته د تګراتک په مخ پرانستل شو. د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس د تورخم د کمیسر مولا عبدالجبار حکمت له قوله خبر ورکړی چې د تورخم دروازه له درې ساعته ځن وروسته بیرته پرانستل شوې. دغه دروازه نن سهار هلته د ملیشه ځواکونو او پوځیانو ترمنځ د خوډب له کبله تړل شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په خبر پانه کې راغلي چې ښاغلي متقی احمد شکیب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه لازمي لارښوونې کړي، خو دا نه دي ویل شوي چې کومې لارښوونې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې هر کال په نری رنځ یا توبرکلوز زرګونه کسان مړه کیږي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د افغانستان څنګه نن لیکلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ تر 5000 ډیر پیښې ثبت شوي. نن د مارچ 23 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدلو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وې، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. او د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختدریزې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې جګړه کې 4000 کسان ټپیان شوي هم دي.
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی بلی زاوی د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هر کله کوم. دا ونی خبرې کې چې امریکا د غږ له صورت نه په لس چنده چټکی جنگیلو ته کې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي. د روژه وختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکه او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدل بازار. طالبانو تیری اونۍ 15000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما او ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
چې بیرونی مسعود بیرونی مرزي دوستان یا داخل مرزي داخل افغانستان بیرونی افغانستان اسنادای عالمیه یعنی ما می توانستیم که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر کې او یا هم نورو نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي، چون دغه خلکو د ماستری سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې فعالان وای دا د موګه او پښو لوبې دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړ شي. موږ وینو چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوښتی دی، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتۍ له کبله پانګوچونه نه کوي، او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نسته نی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده، او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي، او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غی سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي. نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونو او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دوکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي، د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي، د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړه سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدل شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي، او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسبه رابللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو، هغه د چې طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. غلطه د جنسي اپارتایډ نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت غلطه د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د پخوانی مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنی وضعیت سره د موګک او پیشولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
پچیر دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او کچیر دوی نسی کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمينه د ورته برابر کړي، تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلاتو زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي خوانزه تلار سی، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ازمکه هغه سوزی چور په بلده.
او په داسې حال کې چې اهلی هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلی هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې د یو بل په غم او خواري کې شریک وو دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي حتما به وطن
دا په داسې حال کې چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي خو دا ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبند کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي هندوان د تاریخ پر وړاندې کې ډیر وړاندې نظم اولي دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او د بکال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د منګ د تاریخ یو برخه ده په کلتوري لحاظ باندې دا به ډیر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان ازبکستان او پاکستان د استادو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن روسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړه ده دی بانک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدل چې په وینا یې افغانستان کې پانګه چونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوې دي راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خې راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالر امرستو په بنسټ پورته تللو ل فبراير راهیسي ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15% د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه دا په داسې حال کې ده چې څورې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړی مرستیال نور احمد اغا په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانۍ د ارزښت خساته نه وکړي د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبراير تر 28 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغاني اواید راټول شوی چې له ټاکل شوی هدف نه 2% کم دي و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي د بایو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې خه خبره ده ک بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي همداسې نه ده
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتواله تویل کیږي چې طبي خبره ده نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتواله د تشویش وړ خبره نه ده بلکې تر یو حد پورې دا مثبت خبره هم ده خو کدا سلنه لس یا 8% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو
بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی او عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګهچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې ور بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګ د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. چې په دې کې مثلا منګ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورل یې وغواړي، نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې په مقدمه د لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګاچونه ده، انویسټمنت ده، چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه گذاري زیاتیږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه ده، د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول، چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي، لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووي، او اوس ما پرېږده غربت دلاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای، زه اوس په بچی کې خښته وم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د ښوونځي وس نه لري، یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځی ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دغه غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای، هغه د یونیسیار دخوا په 2002 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل سوی دی چې د هغو په لسکونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 میاشتو یا په بل حساب له 160 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچیوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو، داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرښه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرښه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه باندې ځاغ کما جذبره د خدای په دې کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون. اګه د میش د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دی زکه هر سیاسي لیډر دی په دا باندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راوونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیره اونۍ د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره یې د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دیني استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبې په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبانو وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د آزادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او په همدې سره نو د نن اومې ورځ لمنم رانغاړم، تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.